سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکی لاس بجی شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام د خره غلاس تایم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکی خبرونه په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو لپاره د جوړې شوې غونډې دویمه ورځ ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تمه ده د غونډې په دویمه ورځ باندې دینی عالمان او قومي مخور په بېلابېلو کمیټو کې بحثونه وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له امریکا غوښتي چې د افغانستان اثاري زیرمه د یوه امانت په توګه وساتي او په هیڅ صورت یې ونه لګوي. ښاغلي کرزي دا خبره وروسته له دې کړې چې واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یو راپور کې وویل امریکا له طالبانو سره پر یو میکانیزم کار کوي چې طالبان په څه ډول له دې اثاري زیرمې څخه چې په حقیقت کې د افغانستان بانک او افغانیو پشتوانه ده کار واخلي. کاغلی کرزی په ټوټر لیکلی د افغانستان بانک اثاري زیرمه د افغانستان د خلکو ملي شتمني ده او امریکا غواړي چې دا پیسې مصرف نکړي. د پاکستان د بارنوی چارو د دولت وزیر حنا رباني کار له لویدیځو هیوادو غوښتي چې پر افغانستان بندیزونه نرم کړي. اغلی کار پرون په یو مرکه کې وویل له اقتصادي نظره د افغانستان انزوا به د دغه هیواد اقتصاد د پاشل کېدو لور ته بوزي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ترکیه له قطر او متحده عربي اماراتو سره د افغانستان د کابل د نړیوال هوایي ډګر د عملیاتو وړاندیز کړی او لا هم د طالبانو ځواب ته انتظار ده. اردوغان دا خبره پرون په مادرید کې د ناټو د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته وکړه. چین وایي د یوې خیریه غیر حکومتي مؤسسې له لورې د افغانستان زلزله ځپلو ته بشري مرستې ورسېدې. چین د افغانستان له زلزله ځپلو سره د 500,000 ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه کړې ده. هند پرون افغانستان ته شپږ ټنه طبي مرسته واستوله. هندي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي دا افغانستان ته د هند طبي مرستو اووم پیټی ده. په پروني مرسته کې چې په کابل اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شوه ضروري درمل شامل دي. هندي رسنۍ وایي 500,000 افغان سکان او هندوان لا هم په کابل کې انتظار دي چې هند ته ولېږدول شي. په کابل کې د جون په 23مه د سکانو پر ګوردوارې له بریده وروسته پرون د افغان سکانو لومړۍ ډله هند ته لاړه. دا 1,000 افغان سکان د هند حکومت او د دغه هیواد د مدني ټولنو په مرسته په یو ځانګړي الوتنه کې ډیلي ته لاړه. او د ایران له لوري په ترکیه کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور او تښتولو د حادثې په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته مصر هم ایران ته خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د وژلو هڅه ونه کړي. راپورونه وایي د مصر استخباراتي چارواکو له خپلو ایراني سارو سره په کتنه کې هغوی ته خبرداری ورکړی چې که د مصر په خاوره کې د اسرایلي سیلانیانو د ترور هر ډول هڅه وشوه د تهران او قاهرې اړیکې به اغېزمنې کړي. نن شاوخوا 3000 دینی عالمان او قومي مشران چې د طالبانو حکومت را بللي خپل غونډې ته دوام ورکوي. په دې غونډه کې هیڅ خزه ګډون نه لري او د طالبانو منتقدان وایي طالب چارواکو خپل خواخوږي را غونډ کړي چې خپل واکمنۍ ته د مشروعیت لارې چارې ولټوي. خو طالبان وایي له دینی عالمانو مشوره او فتوا غواړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
پرون د دې غونډې په لومړۍ ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې چې د علماو لویه غونډه هلته جوړه شوې ډزې وشوې او د طالبانو یوې مخالفې ډلې د خپلواکۍ ملي جبهې مسؤلیت په غاړه واخیست. خو د طالبانو ویندوی او څو نورو چارواکو له حملې انکار وکړ. ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی امنیتي ځواکونو پر یوه مشکوک ځای څو ډزې کړې دي. خو د ورځې په پای کې طالب چارواکو تایید کړ چې دوه وسلوال وروسته له دې وشل شوي چې د علماو پر لوی غونډې ډزې وکړې. دوی همداراز ویلي چې دغو کسانو د لوی جرګې خیمې ته نږدې له یوه بام څخه ډزې کولې. دا برید په داسې حال کې وشو چې طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې 2,000 ځواکونه د غونډې د امنیت لپاره د هغې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړي دي. دې غونډې ته د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د طالبانو څه باندې 10 میاشتنی واک ته په اشاره وویل چې په دې موده کې هیڅ اسلامي او غیر اسلامي هیواد د دوی امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. نو له عالمانو غواړي چې د بهرنۍ تګلارې په اړه مشورې ورکړي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني. نړیوالې ټولنې په ځلونو له طالب چارواکو غوښتي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي او د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو له لوري د علماو په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته اجازه نه ورکړل شوې. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د دې دلیل دا وباله چې دوی نه غوښتل چې رسنۍ په تکلیف شي. مجاهد چې په یو خبری کانفرنس کې څرګندونې کولې د خبریالانو د پښتنې په جواب کې وویل چې د دوی ځواکونه تازه دي او اندیشته لري چې له رسنیو سره به بد چلند وکړي. خو دا په داسې حال کې دی چې پر طالبانو انتقاد کیږي چې د رسنیو فعالیت او د بیان آزادي یې محدوده کړې ده. ذبیح الله مجاهد وویل چې ممکن د دوی لوی مشر هیبت الله اخونزاده هم د علماو په لویه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د مشر د ژوند او مرګ په اړه ډیری افغانان شک لري. طالبانو هم تر اوسه پورې کوم دلیل نه دی وړاندې کړی چې ولې مشر ځان نه ښکاروي او وینا نه کوي.
پرون د علماو د غونډې په لومړۍ ورځ د بامیان د یو دینی عالم سید نصرالله وایزي بامیانی دې خبرې توجه جلب کړه چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي او د هرات ولایت د مولوي انصاري دې خبرې چې د طالبانو د نظام خلاف د هر غږ په قهرجن ډول وځپل شي ډېر توند غبرګونونه وپارول. سره له دې چې نن د علماو د غونډې دوهمه ورځ پیلېږي خو لا هم د دې غونډې اصلي اجنډا او هدف څرګند نه دی. طالبانو ویلي علماو ورڅخه د داسې یوې غونډې غوښتنه کړې او دوی ورته چمتو کړه، خو له دې سره سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هیله لري چې طالبان به خپل سخت دریځ بدل کړي او ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي دربار هیله څرګنده کړي چې دا غونډه د نجونو د زده کړو او بشري حقونو په اړه ښه خبرونه ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د کاناډا په هیواد کې د افغانستان یو پخوانی سفیر شینکی کډوخیل په دې اړه څه نظر لري؟
نور اقشار هم په نظر کې نه دی نیولې او د ښځو لوند نه خو بالکل مخنیوي کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. د فکر کوم چې نو د دومره لویه غونډه راغوښتل خو دا ډېره مهم فرصت و چې دوی باید هغه ټولې ستونزې چې اوس ولس ورسره لاس پرې ګرېوان ده، لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به د هغه ټولو خودسرایو یا له سخت دریځي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې شوه وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فیلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون آنده، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یو ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل شوی وای.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وای په قطر کې د ټام ویست په مشرۍ له امریکایي پلاوی سره پر مهمو سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې کړې دي. امریکا له کابو درې میاشتې ځنډ وروسته له طالبانو سره په دوحه کې خبرې وکړې او ویل چې له طالبانو سره تماسونه د هغو اندېښنو لپاره مهم دي چې د افغانستان له درکه لري. د دوحې په خبرو کې د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویست د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ایډ چارواکي ملګري وو. د طالبانو په پلاوی کې چې مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غاړه درلوده، د مالیې وزارت او د افغانستان بانک چارواکي شامل وو. بیا هم اسمت ساروان ته وغږدو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکا مننه وکړه چې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له زیانمن شویو خلکو سره 55 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت سرپرست وزیر امیر خان متقی له امریکایي پلاوی څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمني آزاد کړي او پر افغانستان لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د زیاته کړه
د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان له نوي اسلامي حکومت سره د فشار پر ځای د همکاري او مثبت تعامل لار غوره شي تر څو وکولای شو پرمختګونه ولرو.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د ډیپلوماټیکو تماسونو دفاع کوي، وایي چې د طالبانو بشپړه انزوا په دغه هیواد کې د واشنگتن د ګټو له خوندیتوب سره مرسته نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره خبرې په مارچ میاشت کې هغه مهال ودرولې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخه ونیوله. د طالبانو د بهرنیو چارو د مرستیال ویان په وینا ټام ویست د دوحې په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او دا ډول مقاومت د افغانستان په زیان بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی په دوحه کې له طالبانو سره تر خبرو مخکې وویل په افغانستان کې د امریکا لیوالتیا له دې سره ده چې د تروریزم مخه ونیول شي، اقتصادي ثبات رامنځته، بشري حقونه رعایت، د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل شي او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړل شي چې د اګست تر 15مې وړاندې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی دی. د وویل دغو هدفونو ته د خبرو له لارې د رسېدو هڅه کوي او دا هدفونه یوازې د طالبانو په منزوي کولو نشي ترلاسه کېدی، خو دا تماسونه باید طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا ونه ګڼل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د امریکا اندېښنو په چیره بیا د تروریزم مسئلې ته په اشارې وویل چې د دوی حکومت پر کړیو ژمنو ولاړ دی او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.
امریکا په مارچ میاشت کې چې طالبان رول شپږم ټولګي پر تنجونې زده کړو ته پرې نه خو دی له طالبانو سره خبرې درولې وي، خو دا د اوس بیا پیل کړي. عصمت څاروان د دغو خبرو په اړه د امریکا میشت افغان د نظر خاوند او کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ده په نظر امریکا ولې دریز بدل کړه یا په کوم هدف پسې ده.
لکم وخت راهیسې چې طالبانو د افغان نجونو او ښځو پر مخ خوونزی دفتر او یا کار دروازه بندی کړی، د هماغه وخت رئیس د امریکا متحده ایالات حکومت هم د طالبان سره خپل اړیکی راشه درشه او مذاکرات ډیر محدود کړی دی. په دې ورسته کې د طالبان پرندیز او د دوی په غوښتنه د امریکا متحده ایالات حکومت دې ته قانع کړی شوې چې طالبان سره کیمی خپل مذاکرات لسره پیل کړی.
هم در څه ستاسو معلومات سړي چې په دې خبرو کې امریکا له طالبانو څه غوښتي؟
د امریکا متحده ایالاتو حکومت پر شپږو مهمو موضوعاتو خبرې کړي. لومړی موضوع دا ده چې باید طالبان په خپل ژمنه کې پاتې نشي، هغه دا چې باید پرې نږدي چې تورستي کړی د افغانستان د خاورې څخه په ګټه پورته کولو سره بل هیواد ته ګواښ جوړ شي. دویم موضوع د یو ټول ګډون حکومت یا د یو همشمول دولت جوړول ده چې امریکا متحده ایالات په دې باندې هم طالبان ته بیا هم سپارښتنه کړې. دریمه موضوع د بشر د حقوقو درناوی ده چې په هغه کې خاص کر د لګکیو او د ښځو د حقوقو موضوع ده او خاص کر د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم موضوع ده چې امریکا متحده ایالات لا هم پر خپل دغه دریز ولاړ ده او طالبان ته په تاکید سره ویلی چې دغه شر دوی نشي لرې کولی. څلورمه موضوع هم البته هغه افغانانو په اړه بحث و چې هلته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالات سره کار کوي او د هغوی د ویستلو لپاره امریکا متحده ایالات لا هم د طالبانو همکاري ته ضرورت لري. او پنځمه موضوع هم د افغانستان د زلزلې په اړه چې امریکا متحده ایالات شاوخوا 55 میلیون ډالر د زلزلې په لړ کې افغانانو سره مرسته کړې، دغه مرستې څنګه او چیرته وکارول شي. او شپږمه موضوع هم د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې دي چې دلته د امریکا متحده ایالات د حکومت لخوا کنګل شوی ده او دوی ویلي چې دغه پیسې یو مقدار د غرامت په نامه به د امریکایانو او هغه کسانو چې د 11 سپتمبر په واقعي کې متضرر شوي هغوی ته بلار شي، خو بل مقدار به د افغانستان په نامه لا هم دلته به خوندي وي خو د تعزیراتو لاندې به وي.
څه فکر کوئ چې د طالبانو غبرګون یا ځواب به د امریکا د دغو غوښتنو په وړاندې څه و؟
په دې بحثونو کې البته طالبان غوښتنه دا وه چې دا پیسې دې باید بیرته خوشې شي، دغه کنګل شوي پیسې. خود امریکا متحده ایالات دغه 15 شرطونه چې ما ورته اشاره وکړه دا هم لا په خپل ځای ده، تر څو چې دغه شرطونه نیمې پوره شوي یا یو دغه شرطونه نه، نو د امریکا په پالیسیو کې هم کوم تغییر نه لیدل کیږي. او بل موضوع دا ده چې طالبان له خوا دا هم امریکای متحده ایالات هیئت ته ویل شوی چې باید د دغه شروط په منلو سره امریکا هم د وسوال مخالفینو یا د افغانستان د طالبانو د سیاسي مخالفینو څخه ملاتړ ونکړي او د دوی د حکومت په مشروعیت کې په رسمیت پیژندلو کې د طالبانو سره باید مرسته او همکاري وکړي. سره له دې چې وسه پوری کوم رسمی اعلامیه نه د خبر شوه خو ما تحلیل او انګیرنه دا ده چې طالبان کې یو څه نرمخت راغله چې دا به امریکا دی ته اړو واسه چې دوی هم د خپل اړخه څه نرمخت وخی خو په تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41.
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومې شوې دي او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیرنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوری حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طائب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2021 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلی دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي وو چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه سندرغاړي نغمه وایي چې افغان هنر بنه پریږدو چې مړ شي.
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسه په بار ملک یا ګوندي هوادونو ته ویسه خرڅ کړي.
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځانګړی
نه. ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغیدلیم چې په نړیوالو ژورنالونو کې چاپ شي.
اړینه کلیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅې وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لورې د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوی سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده ده غواړي چې نوي موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده ده چې په بهر کې اوسيږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوي سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنايي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامی نایا فیرازا یا مرغل را در سگفتم چار از در
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقۍ آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شوو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باوري دی چې د موسیقي پاک لار څوک نشي بندولی. د یو شمېر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمینګل په ځواب کې وویل
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو،
مردغه کې ټول نربندان حیران ته حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کورمخه کې دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نور کشران بچي هغه خو مزدوریم کول شي مونږ هم کوو د سي نه ده چې نه کوو بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمن ګل استاد بسمه او ته یو مکتوب رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے په بار ملک یا گوانڈی ہوا دونو تا ویسے خرسے کے یا روزگار دلتا پا افغانستان کے پیغو چلا ہوئے.
زما دا معلومات و پاساس تاسی دا اتحادی زنو هنرمندانو دا موسیقی آلات چی پا تورخم بندی علاول اغل تا نیول شوی با وجود دی چی تاس سر امر دی دا اغا در اخلاس اولو دا پارا موسیقا سا کری یا را اخلاس شوی؟
زا خبرم چیو دا زرولی باجه ما تا کری و مال تا چی بلتی کری و چا سر مو گاڑی که یا موٹر که نور اغا اخیست دا مات کری دا نور سامانو نور سر کپراتی دی مونگ تیرا که زمونگ هم دا وسیله دا رزق و روزی و از دا غصیر حالات دی چه مونگ پخده که دا تورخم کرایه لرو چه تورخم تلار شو مکت
پا دیو روسته و لسو میشتو که دا WVP یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د اعتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوې؟ تاسې چارواکو تعریف شوي یاستې په دې برخه کې؟
مونږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ما ته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي دغه ټول وایي بې تنخوا مونږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین کول.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د 2 هجری پیړۍ په وروستیو او د 3 هجری پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. د ده دا اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. دی د شعر د پوهېدو لپاره له کره کتونکي غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافي او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معاني له علم سره اشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی مانا ته د ښکاره مانا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید مانا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ته ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر دپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډېر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې مانا نه ده، هم کې مانا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لګ دي، نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي توری په توری، کله کله حتی حجاب په حجاب باید هغه
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمې پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟ بیخي سمه ده.
دا خو یو زینې دغه شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، زینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپل عمدي د هجاګانې نه سره یو ځای کوي، خو د ده د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپله هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه مونږ په شعر کې په هر مصره کې ډېر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یوه کلمه په ډکشنري کې یوه معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یوه مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغې نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلې ده مانا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي ده هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دویمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې اواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنای هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شی دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، زه شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مصرې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخلې د سولې او د سکوت او د بیغمۍ د آرامش هم آهنګ لري او مانا. مونږ دومره ډېر په خپل
په امتی برخه کې ځکه چرته تاسو یو مثال درکم. مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مسته، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې دي، او د دې له خاطره چې مانا هم هیجاني ده، نو موزیک لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
خپل په دې شعر باندې سبتره نشم کول، خو د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیونی را لره به څه کړې نور تدبیر، لیونی لره زندان بویه زنځیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنځیر، دا یو تجنیس کې دا دی. او بل دا چې دغه لیونی لره دا دواړه تکرارېږي، دا خپله یوه موسیقي ده پکې، او دا خپله رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډ لنډې لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستونکي ډېر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د ده یو بل بیت فرزن دی، وایي چې وخت نو بهار دی زه جدا له خپله یاره، دریغه 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 چې بې یاره زه بهاره. دلته په دې آخره کې د بهاره یاره گلزاره دغه لانگ واول یا اوژد واول دا یو رقم دی افسوس معنی تدایی که بی ترنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگه زر دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند دا توپیر نکار وا نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې افسره نه شم کولی، خو دغه چې په عمومي توګه دا کار کېږي همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي، او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره دا نه وي، مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغسې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري، یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدی شي چې څوک حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي، او زه ډېر خوشحاله یم چې دغه کې تاسو نه دا اورم، ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هره لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري، نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجوس اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نه آګاهانه ډول په آثارو کې دغسې شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي، یعنی فرار
وکړي. همدا وایم چې حتی په یو شاعر کې یو شعر یوې خواته ځي بل شعر بلې خواته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلي په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه اور.
وی چې زمنګ لارا او داغیار لارا، داغیار لارا تر کوره د بادار ده، دا غیار لاره تر کوره د بادار ده، خو زمنګ لاره تر یار ده یا تر دار ده. دغه خار د کوم وطن د سوداګرانه، دغه خار د کوم وطن د سوداګره، چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. هسې نه د اسرافیل د شپېلې ساشي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده. دلته هر شیرینۍ ده بی بی ځوانه، دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده. خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، خاموشي د زندانونو کڼه نه ده، د رندانو د پیالو کړنګ ته ایثار ده. د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري، چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده. تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي، خزانه لکوم ستانه را دوچار ده. پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه، پیره اوس دی هر ورځ د کاروبار ده. پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، پاړوګره ولې نورې لارې ګوري، تر لستوني چې د لار ده دا د مار ده. دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني، دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني، دا خیوه د بل چا نه ده، د دلدار ده. دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی، دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړی، دلستا د چارګل یوه پره پکار ده. دغه اوخکا د هر مات ستوري هنداره، دغه اوخکا د هر مات ستوري هنداره، دغه اوخکا چې په ګروا د سهار ده. نو چار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چما چې شملا د لوپټونه پکې زار، د لوپټونه پکې زار.
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د ښو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یولس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمني ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د ده نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود دی، چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم یا موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې شته یا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل دپاره کوم کړنلاره یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا یې په کوم میتودونو باندې ډیټا راټوله کړې او څنګه دا ډیټا تجزیه کړې ده، او بیا د تجزیې څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړی نه د مقایسه کړی او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سي ده او پلانې ریسرچ کې داسې ویل سوي دي او د خپل نظر خپل نتایجو د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا هغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونو چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل یو اول خود ماخذون د پاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې هغه په اوتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویرونه چې ما یادونه کړې یو سرچ انجن لري هغه اوتومات را پیدا کوي او تاسو ته مخاص په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اوتومات دي درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څېړنلیک ورولېږي د خپرول لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه ایډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پکتون سره چې دا ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول ریویو ترنلیږي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا په دمو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد د ژورنالونو چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څېړنلیکونه نشروي خو هغه د په نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې په ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپېږي او عامه په ډېرو معتبرو ژورنالونو کې.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
حدود یوازې د خلاصې ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دغومره حروفونه زیات باید نه وي خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي ځکه چې څېړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته حدود نه ټاکو خو که چېرته هم حدود وټاکي بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي هلته بدون له حدودو کولای شي زرګونه مخه زمایم ورسره نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایم په شکل ورسره وي. دا معیار هر ژورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د ژورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمو دی لارښود ټاکي او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسي نه وي هغه اوتومات ډول باندې مستردوي.
ځینې لیکنې د سوي چې لومړی مؤلف لري ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی؟
دا لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لومړی او وروستی ډیر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي څېړنه هم د تړي د پروپوزل هم د لیکلای دا او د څېړنې میتود هر څه کار د کوي. دوم دریم څلورم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د څېړنو کې مرسته کړی ده دا معمولا د ګروپ غړي د څېړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې څېړنې چې څو پاتنونو ترمنځ کېږي څو څېړنیز مرکزو ترمنځ بیا په هغه کې چې هر څه چای و وړه برخه مخېستي بیا مؤلف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه وروستۍ نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وایي. هغه نو تقریبا همیشه یا د څېړنیزې پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د څېړنې او د څېړونکو د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي به بعد هغه خاصه د دی چاپ د پاره مخکې لدی چاپ ته ولاړس یا د اقل جورنال ته ولاړس د پاره حقای د سترګو تیر کړی د تبیا سینیئر آتھر وای نو هغه لومړی او اخر مهمه دی په دامنځ کې چې هر څوک دی دا پنځه فیصد کې دا شان د پنځه فیصد برخه کې اخیستی او هغه د انګریزي اصطلاح چې ورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا ترسره کوونکي د څېړنې دوی نه دي.
په ژورنالونو کې د مقالو د خپرېدو اهمیت په څه کې ده؟
تاسو که چېرته هر څېړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ د یو چا کار وارزوئ د هغه به هغه بیوګرافي ګورئ چې دې سړي څه کړي دي څومره کار یې چېرته کړی دی بیا به هغه کارونو چا چې د ده کار فرما او په حساب یې د ته کار ورکول هغه نه پوښتنه کوي چې ورور یې د سړي کار څنګه و. خو په څېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت څېړونکی هېڅ رئیس نه لري نو څېړونکي دپاره د ده د دې څېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د ده په دې څېړنو کې د ده د څېړنو نه یادونه شوې د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دی د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپلې څېړنې خپرې کړې نو تاسو که یواځې مثلا ګوګل ته ورسئ ګوګل سکالر یو ځانته برخه ده چې د هر څېړونکي نوم ولیکي هلته د ده تعداد د پبلیکیشنونو چېرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپرې شوې دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشنس او حتی څېړونکي ځانته دوه مختلف پلاتفورمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او آر سی ډي چې ورته وایي یعنی د څېړونکي د ریسرچ آی ډي ده نو هغه څېړونکي د غنه پیژندل کیږي په حقیقت کې د څېړنو تعداد د څېړنو کیفیت د څېړنو کمیت د څېړنو ځای د څېړنو موضوع اصلا د دې څېړونکي پروفایل جوړوي هیڅوک په دې پورې اته کېدای شي هیڅ وخت څېړونکي لیدلی نه وي اما هغه پیژني له هغه لیکنې پیژني له هغه حجم دی څېړنو او کیفیت او کمیت د څېړنو
له ښاغلي تنها څخه په مننه ازادي راډیوي مجله ل ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې د کونړ د سیند غاړو ته د خوشولې طبي بوټۍ شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټۍ ل تیرو څو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لاروي کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره دې هڅه وکړي داسې نه شي چې دا بوټي بیخي پسې ورک شي په دې راپور کې د خلکو اندېښنې در سره شریکوو او په پیل کې تاسو د کونړ د مست سیند غاړو ته ورولو
د کونړ اوسیدونکو وای د سیند په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنې کلکې او نسبتا نری پاڼې سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري د څانګو ګدوالې په ځنو سیمو کې یو متر او په ځنو کې دوه متر تر رسیږي او ریښې په ځمکه کې ډېرې ژورې زی د کونړ سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو فضل وهاب راته وویل د هر اوړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکورې بیلچی او نور وسایل وړي او لبی خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبیعي او درملو کې کارېدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سین دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې بیا په خپل سر باندې روباسي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې ترې حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځه ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبیبان وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي په مرکز اسداباد کې یونانی طبیب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي د هغې په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوي بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرضونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته یې دنده سپارلې چې د خوګولې ویستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خوګولې بوټه چې ده د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې د ننګرهار چې کوم د سیند په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا بل عموم د افغانستان یو شتمني ده، یو قیمتي بوټی دی، باید په خمی عیار د هغه ساتنه وشي او که بیا ایستل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې نو باید په داسې طریقه وایستل شي چې د هغې هغه بنیاد ختم نه شي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټي د ایستلو مخنیوی وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بیدریغه راویستلو او بیا په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبیعی خدای نه پولیشی چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پانه پر غوی کې شوده د پانه رګونه د خپل لاس تر رګو ګن خونری ورته ښکار اسول. پانه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پانه لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرېوته. د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوې غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلي بوټي پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بېرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجی صاحب مخته په خاورو سپیره سوی. حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخته ونیوله. له سپینې ږیرې یې ختلې لرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و. پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولي وو. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
Thank you.
مشهور سام پیکاسو وی هنر حق درواغ دی چه مشت دا واک را پا برخه کوی چه حقیقت در کرو. لهم دی سرازادی روی مجل راندغارو تر بلی وی زحمت چی بر اجازه غوارم شدی وی.
آزادی رادیو لوونه تر وو.